ته بشر له پرونو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مونه یو وخت شوه لس بجې ته دې ګړي کې ستاسو لپاره په لومبي نیمای کې راپورونه لرو او بیا په روسي نیمای کې اونځ خبرونه حجره هغه تاسو وړاندې کوو خو تر هر څه مخکې درته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو ممبئی د لس بجو د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي له وسلوالو سره یې په وړه کچا جنگ روان دی او ډېر زر به امن پر ځای کړي په کراچۍ زندان کې د مړ شوي افغان وګړي تاج محمد مړې افغانستان ته لېږدول شوي او د ایران په خومین خار کې مظاهره چیانو د ایران اسلامي جمهوریت بانی آیت الله روح الله خومینی پلرنی کور ته اور اچول او ز خبرونو تفصیل د خبر په مخه د پولیسو مشر وایي له وسلوالو سره یې په وړه کچا جنگ روان دی او ډېر زر به امن پر ځای کړي پرون په پیښور کې له مشال ډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پولیسو آی جی معظم جا انصاری دا ونه ویل چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې بعد دوی ته ډېر زر بریا ترلاسه شي
او زمونږ طرف نه هم کوششونه ډېر زیات دي او مونږ مقابله هم کوو د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او دې کسانو لا انشاءالله امن براوړي
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال بریډ کې شپږ پولیسان وژل شوي وو د دې حملې ذمهواري نه قانون وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې وه چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر اطلاعاتي چارو سلاحکار بیرسټ محمد علي سیف په وار بار ویلي چې له دې ډلې سره د حکومت د اوربند تړون لا هم پر ځای دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون وشو د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 13 مازیګر مهال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لکې مروت کې یې د امن لپاره غږ پورته کړ د په خبره د لکې مروت ولس د پښتون خام یو غټه برخه ده خو له ډېر وخت راهیسې له ناامنۍ سره مخ ده نوموړي زیاته کړه چې په ټي ایم با تل د دغه سیمې له ولس سره ولاړ یو په هره سخته کې به یې کلکه ملګرتیا کوي دغه لاریون چې پرون د جمعې تر مانځه وروسته د خار له شینباغ څلورلارې پیل شو په کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته د خیبر پختونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو اوسېدونکو د روان کال د اوړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه مظاهرې جرګې او جلسې کړي دي د خیبر پختونخوا حکومتي امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت تاجمن دی او په دې برخه کې یې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړي د جنوبی وزیرستان په جگملی سیمه کې بمی چاودنې درې کسان وژلي او یو جوبل کړی دی د جگملی ثانی مشر نصر الله مسید او مشال ډیو ته ویل چې دغه چاودنه پرون مازیګر په یو مارکیټ کې دننه شوې نوموړي زیاته کړه چې تر چاودنې وروسته یې مارکیټ تړلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي په دې بمی چاودنه کې وژل شوی او جوبل ټول عام وګړي دي تر اوسه د دې ذمہواري چا نه ده منلې په دا وروستیو کې په جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولس چې د مخنیوي لپاره لاریونونه او احتجاجونه هم کړي او له چارواکو یې د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې چارواکي بیا وایي چې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کړي او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې عملیات روان دي په کراچۍ کې د مړ شوي افغان وګړي تاج محمد مړې افغانستان ته لېږدول شوی خو د نوموړي زوی لا هم په زندان کې دی په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مشال ډیو ته وویل تاج محمد چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو مړې د نومبر په 13 افغانستان ته ولېږدول شو منیزه کاکړ زیاته کړه چې د تاج محمد زوی لا هم د کراچۍ په زندان کې دی ځکه چې عدالت د هغه پر ضد د جوړې مقدمې پرېکړه نه ده کړې د کراچۍ ښار پولیسو د اکتوبر په 26 په ښار کې د تاج محمد او د هغه د زوی په ګډون 122 افغان کډوال نیولی وو پولیس وایي د قانوني اسناد نه لرلو په تور یې دا کسان په زندان کې بند کړي وو دوی زیاتوي چې طالب احمد په زندان کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. بلخ په کراچۍ کې افغان کډوالو له مشالیو سره په خبرو کې تور لګولې چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او اسناد او پیسې ترې اخلي، خو پولیس دغه تور ردوي. په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره شارپ هم وایي چې د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې 40 هغه افغانان نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. او د ایران په خومین ښار کې مظاهره چانو د ایران اسلامي جمهوریت بانی آیت الله روح الله خومینی پلارنی کور ته اور اچولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري د خومینی کور چې اوس د میوزیم په توګه ساتل کیږي د نومبر په 18 ناوخته پرې اور بلیږي. د دې ویډیو وی ټوټو باوجود د ایران انقلابي ځواک سره تړلې خبري اجانس تسنیم دغه راپور نه ردوي، وایي چې د مړ شوي خومینی کور اوس هم د سیلانیانو پر وړاندې خلاص دی. روټرز خبري اجانس وایي د اور لګیدنې د دقیق وخت پخلی نشي کولی. تر دې مخکې د تصویر 1500 په نامه د حکومت مخالفه فعالانو ډلې رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د 18 نومبر په شپه شوي. په عین وخت کې د روح الله خومینی په پلرني خارګوټي کې احتجاجي غونډې رپورټ شوي. دا براس حال کې دا چې د څو اونیو د ناکراریو پر مهال ایراني حکومت ظالمانه کاروایان کړي. دا ناکراری چې د محسا امینی تر وجنې وروسته رامنځته شوې د 1979 کال د انقلاب را په دویخه د ایران اسلامي رژیم لپاره یو له غټو چیلنجونو ده. محسا امینی چې د نامناسبه لباس اغوستو په تور نیول شوې وه د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې مړه شوه. یو تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع د خبر پختخوا پولیسو مشروای د وسلوالو ضد یې په وړه کچه عملیات روان دي او ډېر ژر به امن پر ځای کړي. له مشال سره په ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی مزمجا انصاری دا ونول چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی، خو زیاته کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به ورته بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پختخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو. د دې حملې ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې وه چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر اطلاعاتي چارو سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف وایي چې له دې ډلې سره د حکومت د اوربند تړون لا هم پر ځای دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
د نومبر په 18 پېښور کې مشال لیډو سره په صوبه کې د ابادمنه په حق له ځانګړې خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی مزمجا اساری ویل چې په صوبه کې د وسلوالو سره د وړې پیمانه جګړه روانه ده او د وړاندې په شان به دا ځل هم دوی بریالي کیږي او ډېر زر بدلته امن پزې کړی.
دا څه دی چې دغه یو لو انټنسټی کانفلیکټ چې هغه جاری دی او زمونږ طرف نه هم کوششونه ډېر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو او په دې کې مونږ مخکې هم ګټلې دي او ان شاء الله بیا هم د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ والا د ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او د کسانو لا ان شاء الله امن براوړي. الحمدلله نه د فنډس کمی دي نه د استطاعت یا د کیپاسټی څه مسله ده. ان شاء الله زمونږ کسان د دې حوصله چې ده اوچته ده. دا څه دي چې لار هغې ته چې ملاو شي د قبایلي ازلانه او چې دلته رالی نو بیا هغې نچری یو بل هغه داسې دهشتګردانو د کاروایي نه کوي. مونږ یې ولاړ یو او بالکل حوصله مند یو.
د وسلوالو طالبانو اخیری برید څو ورځې وړاندې د نومبر په 14 لیک مروت کې د پولیس یو گاڑی باندې کړی وو چې پکې په پولیس گاڑی کې ناس د یو سب انسپکټر په شمول شپږ پولیس والا وژلی وو. خو بل خواته د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسر محمد علي سیف سو سوارې دا خبره تکرار کړې چې د دوی تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره مذاکرات او عمل روان دي او هغوی ډزبندی هم اعلان کړی ده. د مخ په زیاتېدو تر هغه پیښو او د هغې ذمواره هم د طالبانو لخوا د منلو په حق له دوی زیاتوي چې دا هغه ډلې بریدونه کوي کوم چې د تحریک طالبان وسلوالې ډلې نه مني او د دوی له تنظیم نه بهر دي او یا هغه جرام پیشه دي چې د طالبانو نوم استعمالوي.
ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظم سے باہر ہیں، جو ہماری تنظیم سے باہر ہیں، جو ہمارے حکم نہیں مان رہے. کچھ باغی ہیں، کچھ کرمینلز ہیں جو طالبان کے نام سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
خبیا پیخور کی خبر شم شاہد وائی چی د صبح پولیس توسلہ والوں سرا جنگ روان دے ہو چارواکی دس وائلونا یا کولونا دا سخکاری چمنکلے شیوی دی. نو پولیس هم ورته غوته پخله دي چې څه وایي او څه وکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس هم کنفیوز دي ځکه چې مشرانو ته ویل شوی دي چې تاسو به عکس العمل نه خی، یعنی تاسو به ریټالیشن نه کوئ، کاغی په لار رواني تاسو ورته څه نه وایي. او بل طرف ته چې کوم دی نو بیرسټر صاحب هم دا وایي چې زمونږ د طالبانو سره خبرې ختمې شوې نه دي، او طالبان دلته کې که هر څه کیږي هغه د هغوی ذمواري په غاړه اخلي. نو زما دا خیال دی چې دلته کې بیا یو وار داسې هسې روانې دي چې لکه د 2006 او د 2008 په شان د خیبر پختونخوا پولیسو مجبور شي چې هغوی خپلې چوکۍ او تاڼې خالی کړي، او بیا دلته کې د ترهګرۍ په نوم باندې یو بله ډرامه شروع شي.
پېښور کې خبریال طارق وحید چې د خیبر پختونخوا د پولیسو او د سی بي د امنیت په حق لباندې د ډېره وخت راسې رپورټینګ هم کوي، وایي چې 2013 مراسې روان کال د ترهګرۍ پېښو په حواله د ټولو خطرناک کال دی، او ترهګرۍ پېښې یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي.
کوم وګورو د 2013 نه پس چې کومه د ترهګرۍ چپاو چې هغه کنټرول شوی وه، اگر چې د هغې نه پس هم به داسې ټک ټک واقعات کېده، پای کې د بتخورې شو، د دستي بمونو حملو شوې، خو د هغې تعداد یا شر دومره نه و چې په هغې باندې تشویش کېده شوې. خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 2013 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې د ترهګرۍ واقعات سیوا شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت راتلو وروسته دا یو عام خیال و چې ګنی هلته امن راتلو سره به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې هم امن پرځای شي، خو له ده په وینا داسې ونه شو. دوی د امنیتي ادارو او حکومت هغه د دعوو باندې هم سوالونه پورته کړل چې ګنی وسلوالو نیټورک او پټنځایونه دوی ختم کړي دي او دوی کمزوري کړي دي. د ده په وینا وسلوال اوس هم ښه منظم دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال لیډو سره شریک شوی تازه رپورټ تر مخه روان کال کې د جنوري نه تر نومبر میاشتې پورې په پولیسو یو نیم سلونه زیات بردونه شوي چې پکې سلونه سیوا پولیس والا مړه او سلونه سیوا ژوبل شوي هم دي. جد دی وی چې په دې ورستو کې د سوات، ملکند، بنیر، دیر باجوړ، ممندو او د صوبې نورو سیمو په شمول د ولسي پاسون په نوم د دغه سیمو اولس غټ غټ احتجاجونه او لاریونونه د ترهګرۍ او د وسلوالو بیا راپورته کېدو پر ضد کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ استی. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورني غورځنګ په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاڅون په نوم لاجون وشو. لاجون کوونکو وویل چې لکی مروت اولس د پښتون قام یو غټه برخه ده، خو له ډېر وخت راهیسې له ناامنۍ سره مخ دي. دوی له حکومته غوښتي چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کړي. دغه لاجون چې پرون د جمعې تر منځه وروسته د ښار له شین باغ څلورلارې پیل شو، پکې د یو شمېرو نورو ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. د خیبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو، پښتون ژغورني غورځنګ فعالانو او اوسیدونکو د روان کال له اوړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاجونونه، مظاهرې، جرګې او جلسې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې یې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقدامات ته دوام ورکړی. تفصیل د عمر ورکزي په دې راپور کې.
خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلع کې د نومبر په 13مه د امن لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره کې سیاسي، سماجي او عامو خلکو ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او امن لپاره شعارونه ورکول. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه لکه مروت احتجاج کې ګډونوالو مننه کړې او ویلي یې دي چې لکی مروت د پښتون قام یو لویه برخه ده، خو د په وینا د بدمرغه له مودې راهسې د نامنۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې لکی مروت ولس سره په هره سخته کې ملګرتیا کوو. دا د هغې وروسته چې د نومبر په 16مه لکی مروت کې پر پولیسو وسلوال برید کې شپږ پولیس سرتېري وژل شوي ول، چې ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت احتجاجي مظاهره یو ګډونوال، مروت اصلاحاتي غورځنګ مشر رشید احمد، خپل وینا کې وویل چې لکی مروت وروستو پاتې سیمه کې ولې ترهګری ده. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي، روزانه جنازې پورته کوي، حکومت یې امن پر ځای کړي.
بالکل قومی دارو تم وایو چتا یہ کی مروت کو خیبر پختونخوا
لکی مروت کې د اکتوبر پر شپاړسم هم مروت ولسی پاسون د سیوري لاندې ځایی خلکو احتجاج کړی وو او حکومت نه د غلطه د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وې. لکی مروت کې د نومبر پر شپاړسم پر پولیسو وسلوال برید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا لا وزیر محمود خان او نورو علا واکمنو غندلې. د صوبې علا وزیر محمود خان له پولیس چارواکو بشپړ ریپورټ غوښته وو. په دې وروستیو کې د نامنایزد وزیرستانونو بنو لکی مروت، سوات، بونیر، دیر، باجاوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن لپاره ولسی پاسونونه شوي او روان دي. د غلطه د ترهګرې په پیښو کې سیاسي مشران، ځوانان، مخاور او هم امنیتی سرتیری د وسلوالو لخوا په نښه شوي چې ولس یې پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې، له حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. لکی مروت کې شوې مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمهواري ده. د لکی مروت په ګډون پښتون میشته سیمو کې د حکومت امن ټینګ کړي. حکومت او پولیسو په وار وار ویلي چې وزیرستانونو، سواد، بونیر، لکی مروت او نورو سیمو کې یې د وسلوالو ضد کاروایانې او ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، هغه افغان وګړی چې د اکتوبر په شپږویشتمه د کراچۍ په زندان کې مړ شوی و او مړی یې څلېرویشت ورځې په کراچۍ کې یوې غیر سرکاري ادارې په مردخانه کې پروت و. د نومبر په اتلسمه دغه مړی له کراچۍ څخه اسلام آباد او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته ولېږدول شو. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ ایډوکیټ وای تاج محمد مړی یې افغانستان ته ولېږلو، خو تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بند دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کنسلګری استازی ګلالدین بیا مشالډو ته وایي چې تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته لیږلو کې افغان کنسلګری ورسره هم مرسته کړي. نور تفصیل له کراچۍ د نیازلی په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ ایډوکیټ د نومبر په اتلسمه مشال ریډیو ته وویل
په شلم اکتوبر باندې په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شو په هغوی کې یو افغان تاج محمد نومیږي. د په 26 اکتوبر باندې په کراچۍ کې لانډی جیل کې وپات شوی و. دغه پس مونږ دا وغوښتل چې مونږ دغه مړی چې دی واپس افغانستان ته انتقال کړو. دغه لپاره چې کوم قانوني پروسیجر و هغه ټول پوره شو. نن یې هغه د کراچۍ نه بایر اسلام آباد ته دغه مړی یوړو. دغه ځینه د تورخم للیارې افغانستان ته به اوس انشاءالله ماښام پورې ورسیږي.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې د تاج محمد مړی افغانستان ته ولېږلو، خو د تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بند دی.
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ خدا کوشش وو چې هغه هم خلاص کړي، د خپل پلار سره یې ولېږي، خو هغه چونکې په هغه اف آی آر باندې عدالت تر اوسه آرډر نه دی کړی، نو هغه زوی تر اوسه بندي دی. د دوی کورنۍ یا وارثان یا افغان کونسلیټ ته دغه مشوره ورکړې وه چې تاسو د دوی وارثان په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راوغواړاستئ، نو هغوی ته به دا مړی وسپارل شي. د تره زوی دی هغه راغلی و، هغه ته د تاج محمد مړی هغه وسپارل شو.
د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په شلمه په ښار کې 132 افغان کډوال نیولي وو چې پکې تاج محمد سره د هغه زوی او نور ګڼ کسان شامل وو. پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړی وه او بیا یې زندان ته استولی وو. د کراچۍ پولیسو ویلي چې تاج محمد په زندان کې ناروغ شو، بیا یې د درملنې لپاره روغتون ته هم بوتللی وو خو سای ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګرۍ استازی ګلالدین بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته په لیږلو کې افغان کونسلګرۍ ورسره هم مرسته کړې ده.
او زموږ د مهنت ټول افغانانو پر دې او زموږ د سفیر صاحب د همکارۍ د جنرال قونسل سره کار ان شاء الله هر افغان ماجرند پر دې اعظم داس نس کومکې مونږ ان شاء الله کوو.
د ګلالدین په وینا چې تاج محمد ناروغ وو، کراچۍ ته دراتلو سره سم بیا نیولې شوی وو، بیا یې ساور کړی. په کراچۍ کې افغان کډوال تور لګوي چې پولیس قانوني میش افغانان هم نسی، اسناد او پیسې ترې اخلي، خو پولیس دغه تور ردوي او وایي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو د پاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې شار پوایي چې تیر د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې وڅلېخ داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یولس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ ایډوکیټ وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په کراچۍ او جام شورو کې د 1500 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې پولیسو نیولې دي چې د سن په بیلابیلو زندانونو کې بندي. په کراچۍ کې پروستیو کې نیولې شوو افغانانو کې بیا ځنو مشال ریډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې روزګار نشته، پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو له کبله د درملنې لپاره راځي، خو دلته هم نیول کېږي، په زندانونو کې اچولې کېږي او ډېرې سختې ورسره کېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته خوږ استې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا حکومت د نوي برتي کېدونکو یا په کنټریک یا غیر مستقل نوکری کوونکو لپاره کنټریبیوټری پینشن فنډس په نومو قانون جوړ کړی دی. دغه ملازمینو نه به د میاشتې تنخوا کې ځینې روپۍ پرې کولی شي. هغې سره به حکومت څو روپۍ خپلې چوي او دغه شریک روپۍ به کومې کاروباري کمپنۍ ته د ګټې لپاره ورکول کېږي. د نوي قانون د مخې هر کال چې ملازم د نوکری موده پوره کېږي ورته به د خپلو روپو تر څنګ د ګټې روپۍ هم ورکېږي، خو د میاشتې پینشن به یې نه وي. نور تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت کنټریبیوشن پینشن فنډس په نوم د سرکاري تنخواګانو روپۍ کاروباري اکاونټونو ته انتقالول شروع کړي. کنټریبیوشن فنډس معنی هغه روپۍ چې د سرکاري تنخوادارو د تنخواه نه پرې کولی شي او کاروباري کمپنیو ته ورکېږي. اکاونټونه معنی په بینک کې پیسې ښودل او ورباندې کاروبار کول. د صوبې ملازمینو نه د پیسو پرې کولو دغه قانون ته سی پی فنډس ویلی شي چې د جون په 1 منظور شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو پکې د سی پی فنډس پرې کولو وینا هم کړي. د قانون د مخې راتلونکي نوکر کېدونکي یا مستقل کېدونکو نه به دغه پیسې اخیستی شي او هم په دغه پیسو به هغه کمپنیو کې کاروبار کوي چې ګټې کوي. د منصوبو او پرمختیایي کارونو صوبایي محکمې ملازم او د دغه محکمې د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري عبدالرحمن د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د ده په خیال دا ظالمانه قانون دی.
آجی پی فنډ ختم کو 1/7/2022 نه چې کوم نوې بټي وکیږي هغه ته به خالص کنټریکټ باندې بټي کیږي. اگر نہ وہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ میں کٹ کی گئی اوکس نہ 500 روپے کٹ کی گئی نہ 500 روپے بورتا گورنمنٹ ورک گئی نو دا یو ظالمانہ نے ایک دم پدی بند بورتا ہو چی یار 25 سال اوکس پورے کی گنا نو اگر تک ہم منتھلی پینشن میں لائے تو منگ بورتا ہو بڑھاپے کی نو دی باندې واغه منتلی پینشن باندې وسر کیږي د دې دغه جدي ته موږ ظالمانه نه اقدام وایو.
دا نوې قانون د مخه هر مستقل سرکاري نوکر چې ریټایر شي او هغه د دې قانون درتلو نه وړاندې نوکر شوی هغه د پینشن او د پخوانی نظام د لاندې مراد ورکیږي. خو دا قانون یوازې د هغوی لپاره دی کوم چې نوې ورته کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د پینشنونو په مد کې څومره روپۍ د نوکرۍ نه فارغ شوو ملازمینو ته ورکوي. د پیښور خبريال لحاظ علي د خیبر پختونخوا د سیملې رپورټینګ کوي او په داسې موضوعاتو رپورټونه هم جوړوي. ماشال ریوتای وو ویل
یعنی مالی کال 2022 دریشتم په دې کې خیبر پختونخوا حکومت 106 ارب روپۍ صرف د پینشن په مد کې خیدي او دا یره دا چې پراتونکو په لاسو کالو کې د 309 د 350 ارب ته ورسی. د دې په نسبت حکومت سوچ وکړ چې یره د کنټریبیوټری فنډ یعنی سی پی فنډ جاری کو چې پاغي کې به 5 روپۍ دی د سرکاري ملازم نه کټ کې نشپګ روپۍ به سرک دی. دا هغه فنډ دی چې کله د سرکاري ملازم ریټایر شو یا هغه د وخت نه مخکې ریټایرمنټ اخلي دا هغه چې څومره حساب کتاب جمع شوی هغه باغه له پاقه وخت ورکړل شي. خدا باقی د میاش میاش چې کومه پیسې د اوسو نسلونو پورې راځي هغه پیسې به دې کې نه ملويږي.
خدا الله هم نه معلومه چې نوی نوکران کېدونکو ملازمین به څوک وي. په جوړ شوی قانون کې دا هم نه څرګنده چې ګینه د ملازمینو او سرکار لخوا په کاروبار لګیدلو روپو کې تاوان وکړو بیا وڅوي. په مومند کې د سکول یو استاد او د تنظیم اساتید مومند مشر جنگریز خان مومند مشال ریډیو ته دغه قانون په حواله سره وای
څنګه سټیټ لایف کوي بیمه پالیسی اونده هغه شانتی او سیستم دی هغه ستا پیسې لري او انویسټمنت کوي او بیا د هغه ته له انکم در کوي د انکم په بنیاد باندې کوي. څومره چې دی کوشش کوي نو څومره ادارې دي نه دی پرایوټایزیشن تر روان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وینا شوی دوی چې کوم پیسې پرې کول شروع کړي هغه په بینک آف خیبر یا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت بینک ته د کاروبار لپاره انتقال کړي او دوی وایي چې دا ځکه چې د حکومت په وینا یا د بینک د نورو کاروباري کمپنیو نه زیاته ګټه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته هغه استي اوریدونکو په پیښور کې د انجینرینګ پونتون تنظیم د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبای وزیر په یو بیان د نیوکو له کبله د هغه نه سپیناوی یا وضاحت غوښتي. بل خو د پروفیسرانو اتحاد وایي چې صوبای حکومت د پونتونونو په معاملو کې مداخلت کوي. تفصیل د شاین بندری په دې راپور کې.
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتي چې ولې په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنگش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په جواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښتلې.
بدقسمتی نه زمونږ د سعودي نوی هغه دي که نه دی لږ د سیزه ټالرنس لیول یې لږ کم دی که نه نو دی غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کوم دی زمونږ د ادارې ته کوم مشر وي هغه ته ویلي وو چې دا کس ترمینیټ کړي بالکل پروفیسر
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونه ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوالو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوهر خان وایي چې هر څوک د زنو ذمہواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندې سے غلط الزام لګولی نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي هغه باندې حتی کې زدا وکول شي د ډیمیجز دا وکول شي خو یونیورسټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي. په سوشل میڈیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره سم مکالمه شوه دا نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسټي بیا ایکشن اخلي نه ډیرا ناجایزه خبره.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتونونو ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادی یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پوری کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دي چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دي او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی و چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ په ابلو جنباډه کې دا فیصله کړې چې بیا چېرته وایس چانسلر یا صوبایي حکومت داسې قدم اچولو کوشش وکړو چې هغه زمونږ رائټ آف اسوسیشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو یا زمونږ د ټیچر کمیونټی سینټر د اغستو یا د دې د روزمر امور او درولو کوشش وکړو نو مونږ به یونیورسټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. دا یادونه وړ ده چې د تلسم آئینی ترمیم نو وروستو خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومت د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه، خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپے ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې په هنتونه باید خپل خرصونه په خپل پوره کړي.
مشال لډیو ته غوښتي اوریدونکو لسنمی بجې شوې دي. لګه شپه کې تاسو ته حجرا اونځ خبرونه هم وړاندې کوو. خو دې غړي مهم خبرونه ادا دي چې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر وايي له وسله والو سره یې په وړه کچا جنگ روان دی او ډېر ژر به امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشر سره په ځانګړي مرکه کې د پولیسو آی جی معظم جا انصاري دا ونه ویل چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی، خو زیاته کړه چې د وسله والو ضد روانو عملیاتو کې بعد دوی ته ډېر ژر بریا ترلاسه شي. دا براچال کې دا چې د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې نومبر په 14 په یو وسله وال برید کې شپږ پولیسان وژل شوي. بیا بل خبردار چې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ په مشرۍ پرون د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د امن پاڅون په نوم لاجن وشو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 13 مازیګر مهال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لکه مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. د په خبره د لکه مروت ولس د پښتون قام یو غټه برخه ده، خو لړیر وخت رهیسې له ناامنۍ سره مخ ده. او بل خبردار چې په کراچۍ زندان کې د مړ شوي افغان وګړي تاج محمد مړې افغانستان ته لېږدول شوی، خو د نوموړي زوی لا هم په زندان کې دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مشال ډیو ته وویل تاج محمد چې د اکتوبر پر 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو، مړې د نومبر په 13 افغانستان ته ولېږدول شو. منیزه کاکړ زیاته کړه چې تاج محمد زوی لا هم د کراچۍ په زندان کې دی، ځکه چې عدالت د هغه پر ضد د جوړې مقدمې پریکړه نه ده کړې. او اوس هم راځو منیزه خپرونې حجرې ته. دغه خپرونه ستاسو لپاره صمد شبنم جوړه کړې. راځي چې په ګډه ته وشو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم. نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پر ستونزو به ور سره غږیږو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نسته، د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لارې کوڅې چې دی هغه ویرانې دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه له موږ سره ناست دي. له دوی سره به د دوی پر ستونزو باندې وغږیږو چې دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي. لومړی تاسو خپل نوم راته وښایست.
زما نوم عبدالملک دی.
عبدالملک صاحب، تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په سرخا په کیم کې معلم یم. او دغه څه ډېر زره کلدارې تنخواه ده، معاش ده.
نو دغه کوم معاش چې درکول کېږي په دې باندې تاسو د کور څو وګړي اس آیا په دې باندې گزاره کېږي او بل کار هم ورسره کوي؟
زموږ دا تنخواه چې دا معاش دی دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یوې تنخواه او د بلې تنخواه پرې موږ پله ګرځو، اوړه په پور اوړو، د هر شی چې دی هغه زموږ په پور دی.
کومې د ملګرو ملتونو کومې ادارې چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کوم کارونه کړي دي؟
دلته خو موږ ته خو څوک نه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د خاصه موږ یو څوک راځي وګرځيږي بیا دغه ګرځلاو سره ورک سي.
څلوېشت کاله اوس ستاسو په دې پندغالي کې سړکان تر اوسه نه دي پاخه. نو په دې اړه تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي؟ دا ستونزې نه دي ورته بیان کړي؟
موږ خو د یونیسیار سره خپلې دا ستونزې ټوټل شریک کړي دي چې زموږ ګلیانې کچا دي، زموږ ګلیانې راپخې کوي او د اوبو غم راوخوري، اوبه نه لرو. او بل دا زموږ کم کښنیان چې دي، شاګردان چې دي، دا زموږ د 12 سفارغه سي، دا بیا شي نه نسته. دلته نه پونتون سته، نه یو بل دغه سته چې دا کښنۍ هلته کې مشغوله سي.
تاسو خپل نوم راته وښایاست؟
زما نوم رفیع الله دی، یو تن ښوونکی.
زمدلیا پیدا سویم په 1950 کال کې.
یعنی ستاسو پلار او نیکه دلته راغلي؟
بالکل، هغه وخت ما نه پوهېدېږي چې دوی راغلي دي، خو هغه وخت پیدا سوی نه وم، نو زما زوکړه همدلی سوی دی، زما پلار زما نیکه همدلی زما نیکه وپاتې سوی همدلی دی او پلار مې لا تر اوسه پورې ژوندی.
تاسو چې ښار ته وځئ، د ښار سوداوي راوړئ، پشین بازار ته ځئ یا داسې نور سیم ته ځئ، نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا خو به تنګول کېږي نه؟
کله زه خپله ځمه بازار ته، هغه مادري ستا د موټرسایکل کاغذات راکړه، کاغذ سره یو هیلمټ شیر دی، هیلمټ سره یې لیسنس کم دی، ما سره پیوار ماجر کار را سره.
پر دې قانوني سفر تاسو کولای سي، ښارونو ته تللی سي، نو آیا پر دې مې هم د پولیس تنګوي؟
بالکل، دا چې کله کله وغورځي خطا کی، کله کله وشلی چې دا تی ماجر یس، او یا کم وخت چې دی مشر چې دی مش دا چارج په خپل جیب یاشي، دا داس نه راته چې ولرس په بینک کې واچو. نو دا خو اصلي قانوني اقدا کېږي چې دا زه ولاړ شم، دا بیا په بینک زه تاوي،
یعنی کوم چالان چې له تاسو اخلي هغه دې خپل جیبونه،
هغه دې خپل جیبونه تاسو.
نور دلته کومې ستونزې دي ستاسو په لاره؟
مین ستونزې دا د شبنم صاحب چې ځوانان بیکاره دي. اصلي خبره د ځوانان د بیکاری ده، کله چې ځوانان فارغیږي د 12 سیمسه یا زده کړې کوي، نو دی بیکاری دی د پاره کار نشته، نو دی مجبورن دی په شاکه کارونه کې سخت کارونه کې زی کویلې کانت کورم ته ځي، نو هلته بیا دی د راتلونکي وخت لپاره دغه نه معلوم چې زما راتلونکي په څه باندې تیریږي، او زه ما څه شي جوړ شو، ما د 12 کال خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري وکړل، نو زما څه شي جوړ شو، اخر زه ولې کولې ته ولاړ شم؟
ډیره مننه. تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زما نوم زبیح الله.
څه ستونزې دي دلته ستاسو په سیمه کې؟
مر خو گنی سنجی لرو شبنم صاحب، بل بیخی دیر سنجی لرو کم چیز مر تیم که دلی تقریبا زمان پلار و نکب ویل چیز مر تقریبا څلور سلویش پنځه سلویش کال وسپره کې،
یعنی ستاسو زوکرم دلی سوی؟
زما زوکر دلی سوی ده، زما پلار داسې کوچنی و، یعنی د اتو کال و چې راغلی دی دلی.
ښه، یعنی ستا پلار هم په کم عمری کې دلته راغلی؟
په کم عمری کې دلی راغلی. نو څلور سلویش پنځه سلویش کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي. د پاکستان د حکومت خوا یا د یونیسف د نور موسسات له خوا څخه موږ هیڅ کوم دار کم بیچو یا کوم دا سہولیت نه لري چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت دوا. کم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو،
د
چشلو د اوبو بالکل نسته، برمی نسته، بیا چم برمی اوس مال دا چې په دغه
دلته چې کم د چشلو برمی د دت خو بجلی نسته، هغه په څه باندې چلیږي؟ کم چې د ادارو د خوادر کول سوی،
هغه د ادارو د خواست تقریبا موږ په ګرسور خاط به زم دوا درې برمی نه لري چې مخنی ادارو راکړي دي، هغه ډیر ځای زما پیر نه چې چا څنګه ولی دي. خو د دې چې کوم موټ خپله وهو، بیا یې څوک وره یا چې څوک یو کور به یې وس لري، مثال خپله برمه وي، هغه بیا شي په چمسیانو باندې چلیږي.
چې شخصي ولی هغه خپل همسایګان ته وړیا
نالی نسته پخې او روډونه خراب دي، دا مشکلات سته.
د دې سیم خلک په کوم خواري مزدوري باندې بوختي؟ د خواري مزدوري چیرې کوي؟
دا خلک په کوالا کې دي او په روزانو کې دي، اکثره په روزانو کې دي. په سرخاب کې هم کې د ننه کم کار نه دی کړی، نسته د کار شې دی وکي، اکثره وتلی په مسافرۍ کې، بیا را سپیسوټینګ پیغه پیسې راوي دلې وخوري، بیا بیا ولاړ شي.
معلم محمد عیسی سره مجلس کو، څه وینې په دې؟ ستاسو کم پندغاله چې دی په دې کې
کوم ستونزې ډېر زیات دي؟
مننه شبنم صاحب، زموږ سره دلته ډېر زیات مشکلات شته. اول زموږ غټ مشکل همدا مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلات ورو چې دا کم پیو آر کارډونه چې د یونیسیار د خاص موږ سره کول شوي دي، پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایوینګ مسله ده چې کوم وخت کې تاسو سره ترافیک سیستم کې حکومت درته ووایي چې کارډ راکړه نو کارډ خو یې کارډ قانوني طور دلته منل کېږي پی آر کارډ، او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس غوښتنه کېږي، لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاري کړی، نو موږ د لایسنس مشکل لرو، لایسنس موږ سره نه وي. دوم، موږ پر دې خپلو کارډونو باندې که یو څوک غواړي حج له ولاړ شي، حج پاسپورټ نه پر جوړېږي، د بهر ملک ویزا او پاسپورټ نه پر جوړېږي، زموږ پر دغه اوسنیو کارډونو چې پی آر نومېږي یو انسیار راکړي دي. او بل، موږ د بینک اکاونټ نه سو پر جوړولی چې موږ د بینک اکاونټ پر جوړ کړو، یا د یو وخت یو چا سره د پیسو مطلب کاروبار وکړو، راکړه ورکړه وکړو، هغه موږ د دې ذریعې سره نسو کولای. بله خبره دا ده، زموږ دغه کارډونه چې دي دغه سیاست نه لري لکه کوم چې په پاکستان کې شناختي کارډ لري. مثلا نور صوبو ته چې اوس موږ ځو، پر ځای که د پنجاب صوبې ته چې ځو، هلته زموږ دغه ماجر کارډ باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دی، ستونزه ده. هلته موږ ډېر خلک دي په تاڼو کې شپې تېرې کړي دي، پیسې راسه اخیستل کېږي پر دې باندې چې ته ماجر یې پر دې نامه باندې، او حال دا چې زموږ سره ماجر کارډ هم یې.
د روغتیا په مت کې دلته تاسو ته روغتونونه د کول سوي؟
نه، دلته موږ ته هیڅ روغتونونه دی را کول سوي. دلته موږ په دې کېم کې نه روغتون لرو او نه که دوا لرو، نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو، نه
امبولانس لرو. کورنۍ غړو یا د دې ځې پنډغالي کم کډوال چې دا علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي؟
دا موږ درملنه اکثره وخت ځو بازارونو ته، په ښارونو کې خپله درملنه کوو، هغه په پیسو کوو. موږ دلته نه سرکاري
دولتي روغتونونو کې نه درکول کېږي؟ دا
راکول کېږي، مطلب خو هلته ځینې وخت موږ داخله یو شی چې یا د شناخته کارډ په ذریعه کېږي، یا هغه سین کېږي، دستخط کېږي د شناخته کارډ په ذریعه، نو هغه شی خو موږ نه لرو. نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو.
کومې ادارې چې ستاسو لپاره کار کوي، نو آیا دغه ستونزې تاسو د هغوی مخې ته نه دي ایښي؟
بلې، دا ستونزې موږ د هغوی مخې ته ایښي دي، خو هغوی زموږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې. او هغه همکاري چې کېږي دلته څه کارونه ستا شبنم صاحب، رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل زموږ دا ستا څه مخصوص کسان په دې کېم کې یو څه مخصوص کسان که د یونیسیار سره کښېني، هم دغه مخصوص کسان کښېني، دغه مخصوصو کسانو ته که یو څه هم راسي، یو شی یو مرسته راسي، یو همکاري راسي، وګړو ته نه رسېږي، حق و حقدار ته نه رسېږي.
ډېره مننه قدرمنو، تاسو د سرخاب پنډخالی د کډوالو مجلسونه واورېدل. اوس یو وړه دمه اخلو، په دمه کې به تاسو یو سندره واورئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو د وجری خبرونه په دې برخه کې راځو د پښین د سرانانو د نیو افغان کډوالو سیدونګ سره د غوی پر ستونزه باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښس.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کېږي چې دلته راغلی؟
تقریباً څلوېښت کال زیات کم کېږي چې موږ دې کیم ته راغلي. په دې پاکستان کې موږ اوسېږو.
څه دې ولیدل په دې څلوېښت کال عمر چې دی هغه څنګه در؟
یعنی موږ خو نو داسې په هغه حال کې موږ زه خپله ډېر کوچنی وم چې مثال موږ راواوښتلو.
څو عمر به اوس؟
یاره تقریباً دا څوارلس دولس دغسې کلو به ومه چې موږ زه پاکستان ته راواوښتلم. نو دلته پر موږ د خواري مو کولې. مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودی چې موږ مالونه وو. د غمو ګرده تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شی درلودی هغه مو شاته پاتو. نو بیا په دې مزدوري کې اخته وو تر ننه پورې. لکه نن چې زموږ بچیان په دا مزدوري کې اخته دي موږ هم په دا مزدوري کې
تر ننه
مزدوري خو نو بټۍ کې کار کوي، په کراچۍ کې کار کوي، روزانی کوي. نو بس په دغه کې سره
کراچۍ له چې تللی دي هغوی خو به د کوم ستونزو سره نه مخامخ کېږي؟
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې ږغ اوازه سوه چې دا لوکان یې سره تنګول خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پیل هم بیا کرار سو. اوس بیا اوازې دي چې په دا آب چوکۍ ورته وایي په دې کې دا زموږ لوکان تنګوي چوکۍ یې دا خپل کاټونه ورسره یې لا تنګوي دا پیوار کاټ. او چې هغه کاټ نه لري هغه خو موږ ګیله نه کوو چې دا بیا دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تېر یې هغه خو نو خامخا تپوس به ځینې کېږي. موږ دغه ارزو ده چې موږ کوم ثبوت چې لرو باید پر دې موږ تنګ نه شو.
یعنې پیوار کاټ
چې موږ دا پیوار کاټ لرو باید موږ پر دې تنګ نه شو. ولې دا خو موږ د بنګمینال موږ ته انحصار راکړی دی. دولتونه په خبر دی، مثال پاکستان حکومت په خبر دی، دا ټول نړۍ په خبر ده چې دا ورکړی دی دا کاټونه. باید موږ الوکان زموږ خلک په دې تنګ نه شي چې دا پیوار کاټ لري.
ما نوم محمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پنډغال کې؟
په دې پنډغال کې ژوند دا تیریږي چې زموږ ژوند خو ډېر سره دغه مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم ستونزې؟
مشکلاتونه داسې دي، اولن سیات اول اوبه دي، موږ اوبه نه لرو
په پنډغال کې. اوبه
نشته؟ څښلو اوبه نه لرو، څښلو اوبه نه لرو، بجلی نه لرو، گیس نه لرو. روډ خو ما دې ته پرالې تا ولیدې چې پستا حال دی. نو زموږ دغه ستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ ګزاره دې څنګه روانه؟
کته د مزدورۍ د لارې پیدا کوم، د روزانې د لارې پیدا کوم.
بچان دې روزانې چیرې لګیا دي؟ په کوم سیمه کې؟
اوس نو چې مونږ دې په دغه پښین کې کوي کوټ دې
کم کم کارونه کوي.
مزه روزانې کار کوي، هر څه چې ورته ما سره څو بره دغه کوي کار. هر کوم چې روزانې دې چې سړی راغی ودرېدې چې ورته ما نن کار دې د ورځې کار دې روزانې. بس دې ورته دا نه ګوري کده خټو کاری، کده پوخ کاری، که کومه کودایي، بس پخ نه پکې وچی کوي.
ډېره مننه. ظاهر پښتون لور ته راځو، لاغوی سره مجلس کوو. کومې ستونزې دې دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپله ستونزه ده، دا لفظ یې جوړ د ستونزو څخه دی. په دې کې چې کوم دی د زموږ د کډوالو دپاره د ژوند سهولیات نشته، نه ګیس ته، نه بجلی شته، نه د اوبو سهولیات شته، او نه دلته د روغتیا دپاره کوم مرکز موږ لرو.
د کډوالو تیر نصاب چې و هغه پښتو او په فارسي ژبه و، اوس په اردو ژبه سوی دي او په انګریزي ژبه سوی دي. نو آیا دغه کوم مشکلات یا کومې ستونزې پیدا کړې دي تاسو ته؟
خبره خدای ده، دا خو تیر د اشرف غني حکومت د مهاجرو کوم وزیر چې و بلخي او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه، نو دا هغه کسان چې کوم دا پریکړه کړي هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای، او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه، او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم، ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه وسو؟
اردو ژبه د لوست ضرورت نسته،
لوست ضرورت نسته. او که چیرې زموږ مستقبل داسې وي چې مقصد دلته نیشنلټي ورکول کېږي خو بیا سید، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی کنه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګریزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام نصاب بدلیږي باید ټول نظام بدل سوی وي. هغه داسې دی، ته ماته کاغذ دې بدل کړي ماته هغه سهولیت خو نه هم راکړه، زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده. د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته د زده کوونکو د پاره، کوم درسي مواد او شی اماده نه ماته کوم شی دي، بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتډ چې دي یا میتودونه چې کوم دي دا خو زما زده وه. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکړي، ټریننګ ته ماته په لینگویج کې راکړه، ماته یو دم پوسولې دا کرکولم چې چینسلو دا باید سټپ بای سټپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسیدل، دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته وای چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
کسته زما خوخ دے تنور نسی سکوی خو بسته زما خوخ دے ما خامدا خمار غندیو کسته زما خوخ دے تنور نسی سکوی خو بسته زما خوخ دے تنور نسی سکوی خو بسته زما خوخ دے خوش دے
تنور کسی سکوی خوبست زما خوخ دے ما خامد خمار بندیو کست زما خوخ دے تنور کسی سکوی خوبست زما خوخ دے تنور کسی سکوی خوبست زما خوخ دے
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او اوس د دوی ستونزې د دوی سره اړوند چارواکو مختش دو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې یو این ایچ سی آر سره تړلي د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب، کدا راته ووایاست چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډېر کارونه وکړو. کارونه چې کوم موږ دوی ته څلور څلوېښت آر سی سی کمرې ور جوړې کړي، په هغه کې دا دی چې کلاس رومز ډېر غټ
دي.
په بلوچستان په ګور سکولو کې په سرخاب کې موږ کړي چې چیرې ضرورت و کله په دا سکول کې چې دی موږ درې کمرې ور جوړې کړي،
یعنی کوم سکولونه یا ښوونځي چې د دې ودانۍ مې زیات کړي،
چې نصاب بدل سو چې د ده ټیچر چې لحاظه دی خپل کلاس اخلي او شاګرد سره په اردو باندې خبرې وکړي.
یعنی که دا کم لوست چې ماشومانو ته یا زده کوونکو ته په پښتو یا فارسی ورکول کېدی، اوس په اردو ورکول کېږي.
اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي. نو الحمدلله دا ټیم چې زموږ د دې سکول هر استاد چې ته وپښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي،
د دې لپاره تاسو هغوی ته ټریننګ ورکړئ.
مختلف ټریننګز موږ ورکړي دي، یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي. د دوی لپاره موږ لس لایبرریانی چې کوم په هر ریفیوجی ویلیج کې چې غټ سکول دی هایي سکول موږ ورته وایو زموږ په نصاب کې، یعنی کوم سکول چې تر دولسم وي هغه ته موږ یو ساینس لیبر کړی دی.
موږ ولیدل سرخه په ډغالي ته هم لاړو، هلته ځینې معلمانو سره موږ ولیدل، هغه ویل چې زموږ معاش چې دی هغه ډېر کم دی.
معاش داسې دی چې کوم یونیسیر چې معاش زیاتوي هغه هر درې کاله بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي، بیا یو اسسمنټ کوي، بیا د ده چې کوم د سر چې کار کوي امپلیمنټنګ پارټنر سي دی دغه، او د ده خپل د آفیس چې کوم امپلای دی دغه سات سات، بیا دغه د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي دی بیا دغه یو دس یا بیس پرسنټ انکریزینګ کوي. نو دا یو دا کال کې چې دس پرسنټ دوی ایمرجنسی بیس باندې دس پرسنټ سیلری زیاته کړل.
ډیره مننه قدرمنو تاسو زموږ په نننۍ حجره خبرونه کې د پښین د سرخاب او سرانانو پندغالی د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل. ل دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسی. سمت شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې میات ساتي. شاد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.